مشال رادیو ته وګیاست او په دې خبري ساعت کې زپامیر ساحل او انیسا اجمل در سره یو انیسا اجمل بدر ته په ویلابل وختونو کې خبرونه دروروي او زب در سره رپورټونه شریکوم. دا مهال 12 بجې دی په پیښور کې او په کابل کې 12 بجې دی د سهار. په دې خبري ساعت کې به واوري چې د پاکستان د بلوچستان د ملیشي مشر عبید الله خان تور پورې کړی دی چې په دې صوبه کې د شلو هیوادونو استخباراتي ادارې د حالاتو په خرابولو کې لاس لري. ترڅنګ په جنوبي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکو بریټ شوی چې پکې د دوه مهمو قومندانانو په ګډون څلور وسلوال وژل شوی دي. متارر سلمان خيورزو انيسي اجمل ته د دې محل خبرونو لپاره.
د خبرونو سټی کې د بلوچستان اف سي مشر عبید الله خان وايي په بلوچستان کې د شلو هیوادونو استخباراتي ادارې د حالاتو په خرابولو کې لاس لري. د جنوبي وزیرستان په شورلام کلی کې د ډرون برید له وجې 15 وسلوال وژل شوی دي او د افغانستان د ننګرهار د غنی خیلو ولسوالۍ د جنايي پولیسو مشر میر اختر نن نامعلومه وسلوالو وژلی دی. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان د بلوچستان اف سي مشر عبید الله خان ویلي دي چې په بلوچستان کې د شلو هیوادونو استخباراتي ادارې د حالاتو په خرابولو کې لاس لري، خو عبید الله خان د دغو شلو هیوادونو د استخباراتي ادارو نمونه نه دی پټاګه کړې. تیر ماښام یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال عبید الله خان ویل چې بلوچستان کې د بلوس بلتون غوښتونکو 121 کیمپونه او په افغانستان کې 13 کیمپونه فعالیتونه لري او د کیمپونو ته به ملکی مرستې ترلاسه دي، بلخوا د افغانستان حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلي. قبائلی سیمې جنوبی وزیرستان په شولام کلی کې د امریکا د بے پایلټ الوتکې په برید کې 15 وسلوال وجلی شوی دي. د مشال ریډیو د خبریال له وینا سره سم نن سهار د امریکا بے پایلټ الوتکې د ځایي وسلوال کومندان ملنګ پکور سلور میزایلې اوداغلې چې پکې د 15 وسلوالو د وجلی کېدو اطلاعات دي، خو ځینې سرچینې د مړو شمېره زیاته ښیي. د پاکستان یو عدالت هغه سلور کسان خوشی کړی دي چې پرې په امریکا کې د برید کولو په چل کې د ککړتیا تور وو. د دې برید چل په 2010 کال کې جوړ کړی شوی و چې بریالی نشو. د خوشی کړی شوو نمونه حنبل اختر، شیب مغل، شاهد حسین او فیصل عباسی دي. پر دوی د 2010 کال د مئی په میاشت کې د امریکا په ټایم سلور لاره کې د برید کولو لپاره د فیصل شهزاد د مرستې تر تور وروسته مقدمه وشوه. د تورونو شوو وکیل اویل سارنوال د دوی پر ضد د پخو او کایلونکو ثبوتونو په راوړلو کې پاتې راغلی و. فیصل شهزاد په امریکا کې د ټول عمر په قید محکوم دی او په زندان کې دی. په ایران کې د سلور اعدام شوو افغان مړی پرون په نیمروز ولایت کې افغانستان ته وسپارل شو. ایران پرستیو کې یو ځل بیا د افغانانو اعدامونه پیل کړي دي. په نیمروز ولایت کې چارواکي وایي چې دا سلور افغانان یې چې د تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي دي خپلوانو ته تسلیم کړل. د نیمروز د ولایتي شورا مرستیال محمد نادر بلوس وایي د اعدام شوو کسانو د وجنې لامل نه دی خبر.
څلور تنه افغانان چې په ایران کې دم شوي جنازې د شنبې ورځې ناوخته د نیمروز ولایت ته رسیدلي. دغه کسان د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دغه کسان د ایران لخوا په څه جرم اعدام شوي دي.
ویل کېږي چې تېره اونۍ 19 تنه افغانان د ایران په زاهدان ښار کې په دار زړول شوي دي، خو له دغو څلورو تنو نه علاوه تر اوسه پورې د نورو مړي افغانستان ته نه دي سپارل شوي. تېره اونۍ د افغانستان مشرانو جرګې په ایران کې د افغان بندیانو د وژنې د لړۍ پر بیا پیلېدو ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. ویل کېږي چې ایران تر هغې وروسته چې افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړو د افغانانو پانسي کول بیا پیل کړي دي. د افغانستان د ننګرهار د غنی خیلو ولسوالۍ د جنايي پولیسو مشر میر اختر نن نامعلومه وسلوالو وژلی دی. له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي پیښه سهار کابل پر وخت 8 بجې د ګولایي په سیمه کې شوې ده. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی د پیښې پخلی کړی دی. د غنی خیلو جنايي پولیسو مشر میر اختر له کوره ولسوالۍ ته روان و چې وسلوالو پې ډزې وکړې او ویواجو. تر اوسه د دې پیښې پلا چا پر غاړه نه ده اخیستې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي په مصر کې د ترسره شوو آزادو انتخاباتو نتیجې باید د منلو وړ وي. هیلری کلینټن چې پرون یې په ناروې کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، په عمر کې د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د محکومېدو او د دې هیواد د انتخاباتو د پروسې په اړه وویل:
I'm not going to comment on a sentence imposed.
زنا وړم د بند حکم پړه چې عدالت صادر کړ او یا پدې اړه چې شواهد موجود وو او کسنګه سو وایم دا د مصر په خلکو، د مصر په عدالتي نظام او د مصر په حکومت پورې تړاو لري. خو له دې موکې څخه په ګټه غواړم چې د مصر د انتخاباتو د پروسې چې په آزاده، عادلانه او قانوني توګه ترسره شو، نتیجې باید د منلو وړ او داسې وي چې د مصر د خلکو غوښتنې منعکس
کړي.
د مصر پخانی ولسمشر حسنی مبارک او دغه د واکمنۍ پر مهال د کورنو چارو وزیر حبیب العدلی د 13 ورځ د تیر کال د ولسی پاسون پر مهال د مظاهره کوونکو په وجلو کې د لاس لرلو په جرم کې د عمر قید سزا وورول شوې ده. په افریقای هیواد غانا کې یو الوتکا راغورځېدلې چې پکې لس تنه وژلې شوې دي. سامان وړونکي الوتکا د خالی په ماخام د هیواد په پلازمینه کې په هوایي ډګر د کوسیدو پر مهال په یو بس راغورځېدله. لومړی رپورټونه وایي وژلې شوې ټول کسان هغه دي چې په بس کې سپاره وو. د الوتکې عمله ژوندې ده خو دا کسان روغتون ته وړل شوي دي. او اخیری خبر دا چې د جرمنی یو ډاکټر چې د یوکرین د زندانی پخوانی وزیر اعظم یې درملنه کوي وایي وزیر اعظم روغتیایي وضعیت ثابت نه دی. دا خبرونه پای
خبرونه مولو بشار رادیو واوریدل چې انیسی اجمل در اورول. د پاکستان د بلوچستان د ملیشي مشر عبید الله خان تور پورې کړه د چپدې صوبه کې د شلو هیوادونو استخباراتي ادارې د حالاتو په خرابولو کې لاس لري. پر جنوبي وزیرستان د بي پلوټ الوتکو په بریټ کې د دوو قومندانانو په ګډون څلور وسلوال وژل شوې دي. تازه شمیرې ښیي چې په پاکستان کې 14 ګزړن و کسان ګزړن وهلي دي چې زیاتره په قبایلي سیمو کې دي. چارواکي د دې لامل خراب امنیت بولي.
دا موجوده حکومت څنګه سره میر اف سی آر او اخیره اصلاحات اعلان وکړه خو په باندې د نن واخرسه عمل نه دی شوی.
تاسو واوریدل چې په نیمه قبایلی سیمه اف آر بنو کې ولس وای حکومت په اف سی آر کې بدلون راوست خو پولیټیکل انتظامیه اوس هم خلق تر پخوانی قانون لاندې نسی. دا نور رپورټونه په دې خبري سات کې اوریدل شي لمشال رادیو سره اوسئ. تاسو په لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د دې خبرونې پیل د بلوچستان له صورتحال کې وو. د پاکستان د بلوچستان د ملیشي مشر عبید الله خان تور پورې کړی دی چې په دې صوبه کې د شلو هیوادونو استخباراتي ادارې د حالاتو په خرابولو کې لاس لري. تیر ماښام خبري غونډې ته د وینا پر مهال دغه هم ویل چې په افغانستان کې د بلتونپاله بلوچ ولسپالو دیرش کیمپونه دی او دا وسلوال له هغه خوراوړي او دلته په بلوچستان کې حالت خرابوي. د مشال رادیو خبريال نیاز موساخیل دی خبري غونډه ته ورغله او لمک سره حال شریکوي. نیاز موساخیل د عبید الله خان څه څه وویل؟
پامیر صاحب تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د تیرې شنبه یا هفته په ماښام د بلوچستان د ملشه زواک یا اف سی مصر میجر جنرال عبید الله خان خټک وویل چې په لکتا څخه یاد کړ په بلوچستان کې د شل هیوادونو استخبارات کار کوي او دغه استخبارات د خپل مقاصد ترلاسه کولو لپاره د پاکستان د دپو وینا د ماتولو لپاره او د بلوچستان ضد ګامونه کوي او دلته کارونه کوي. البته دا نکړه سرګند چې دا کوم هیوادونه دي. خبر اعلان پښتنې پر وکړي چې دا هیوادونه بسو کې خوده دغه نکړه په ګوته. دغه رنګ د دامه وویل چې د بلوس بلتون غشتونکو په افغانستان کې دننه درس کمپونه کار کوي او له هغه ځای څخه دلته په بلوچستان کې دغه کمپونه څخه فعالیتونه ترسره کیږي. او البته د دامه ول چې په بلوچستان کې دننه هم د بلوس بلتون غشتونکو یو سل کمپونه کار کوي او دا ول چې دغه یو سل کمپونه د بهرنۍ هیوادونو په مرسته چلیږي. بیا دا نه ول چې دغه هیوادونه به کوم ځای نیوي چې دغه مرسته ورسره کوي له بلوس بلتون غشتونکو سره.
صحیح ده. د د دغه هیوادونو نوم نه دی اخیسته چې دا شل هیوادونو استخباراتي ایجنسی چې د په وینا په بلوچستان کې په فعالیتونو بوخت دي دا کوم هیوادونه دي دای خبريالانو ته ویل آیا د خبريالانو ته ویل چې په همدغه اف سی او د پاکستان پر استخباراتي ادارې آی اس آی د بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو لخوا په پاکستان کې د فعالینو لخوا او د دغه بلوچستانو لخوا تورونه پوري کیږي چې دوی هم د بلوچ سیاسي فعالین او ملتپاله کسان چې دي او چته یې لزان سره وړي هلته وژني او خراب شوی مړی بیا په خپل سیمو کې ورغورځي د دغه خبرې په اړه باندې څه پښتنه وشو د څه جواب ورکړ داسې څه خبرې وشو کونه شوي
امیر دغه سی ورته پښتنې زینوس او خود د امنیتي ځواک استمسر جنرال عبدالله خان خټک ویل چې دغه یوازې تورونه دی او د دپو وینا تاسو ویني چې د اف سی سرتیري په خپل قربانیان کې قرباني ورکړي د بلوچستان لپاره د پاکستان لپاره او دلته د امن او د امنیت د وزې ساتلو لپاره
صحیح
او که تاسو وګورئ په تیرو څو ورځو کې د پاکستان په ستر عدالت یعنی سپریم کورټ کې هم د بلوچستان امن امان په کیس کې پر اف سی داسې تورونه لګېدلي وو چې دوی خلق لا درک کوي او د خلکو په وژلو کې لاس لري البته د اف سی ځواک لکه پارون چې دغه ځواک مصر هم وویل او په بیا د ویلي شدید دوی دا قسمه کارونه نه دي کړي او بلې یو خبر به درته
صحیح چې نیاز
د اف سی
ځواک
جی جی
خا نیاز دا پښتنه ده چې پښتنه ده چې د خدا خبرې وکړي په بلوچستان کې بلوچ ملتپاله ګوندونه هم شته دي او دغه ګوندونو مشران هم وخت تر وخته خبرې کوي د اف سی د دغه مشر د دغه خبرو په اړه چې د دوی کیمپونه په دغه بلوچ ملتپالانو بلتون پالو کیمپونه چې دي هغه په افغانستان کې دي یا په دغه کې د وسلوالو کیمپونه دي په صوبې کې دننه او یا شل هیوادونو استخباراتي ادارې دوی سره مرسته کوي د دوی په اړه باندې په بلوچستان کې ملتپاله ګوندونو څخه خبرګون وس ښکارا کړي دي کنه دي ښکارا کړي
ګور په امیر د امنیتي ځواک اف سی کوم وینا وکړي دي د دغه په جواب کې لوی فرق شته هغه زما په فکر او دلته کوم سیډون کې خبري اعلان یغه دا وایي چې د بلتو بلوس بلتو غوښتن کې چې بهر میشتي
نو
څه د دوی لپاره څه دریز مخې ته نه درغلي البته دلته کوم بلوس بلتو ملتپالو ګوندونه دي لکه بلوچستان نیشنل پارټي دغه هم سره ما خبر دی کنه دا ول چې دا یوازې تورن نه دی افغانستان تک بلوچستان تللی دي د بلتو په وخت کې چې دلته اپریشن روانه د بلوچستان ضد او وخت هم بلوچستان تللی دي بلوچستان مثلا تللی دي د په وینا چې افغانستان د دوی دویم کور دی دوی وخت نا وخت هلته زی او بیا بیرته راځي خدا چې هلته بلوچستان بلتو غشتن کې کمپنه لري دغه بلوچستان مسله چې د خبرې لمنلو انکار وکړو دا ول چې دا یوازې تورن نه دي چې
صحیح یو جهان مننه نیاز مساخیل دغه تفصیل لپاره دغه جامع تفصیلات لپاره چې تاسو مختار کړ د بلوچستان په وځ باندې د پاکستان د بلوچستان په صوبې کې د اف سی مشر تور پورې کړی دی چې په دې صوبې کې د شلو هیوادونو استخباراتي ادارې د حالات په خرابولو کې او د پاکستان په ماتولو کې د پوینا لاس لري
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
مشال ریډیو ته غوږی تاسو تر دغه لاندې وقفه مخکې مو د بلوچستان په وځ باندې ل نیاز مساخیله معلومات اخیستل د پاکستان د انګریزي ژبې په ونیز مجله فرایډي ټایمز کې د لیکوال او شنون کې نجم سیټي مقاله خبره شوې ده په دې مقاله کې د پاکستان هغه پالیسي څرل شوې ده چې د هیواد د بلوچستان صوبې د خراب امنیتي وځ او د سیاسي خراب وځ په اړه باندې خپل کړی ده په مقاله کې راغلي دي چې د بلتون پالو بلوچستانو د هلو زلو لقبل پر حکومت او پوځ فشار زیات شوې ده د مقاله مهمه برخه ل شاهین بونیری اورو
نجم سیټی لیکي په بلوچستان کې د مخ په خرابیدونکو امنیتی صورتحال او د بلتون خوخو د هلو زلو سره په پوز او حکومت فشار ډیر شوی دی وزیر اعظم ګیلانی په بلوچستان کې د انتظامی قانوني او سیاسي معاملو د هواری او په دغه سیمه کې د پرمختیا لپاره یو کمیټه ته کار حواله کړی دی او د پوز سر لخر اشپاق پرویز کیانی ویلي سیاسي ستونزې د فوزي لارې نشي هوارې دي خبریال لیکي مونږ په دغه اړه ډېر هیلمن نه یو ځکه چې د دین وړاندې هم ولسمشر زرداری د بلوچستان د ستونزې د هوارولو هوډ څرګند کړو او د بلوچستان د پرمختیا لپاره د یو پیکیج اعلان هم کړو خو کله چې حکومت د ججانو جرنیلانو او ترهګرو سره په لانجه کې ښکیل شو نو د بلوچستان نه نظر بل لور ته لاړ نجم سیټي وړاندې لیکي د بے قرارۍ نور هم یو شمیر علتونه شته. د وزیر اعظم په مشرۍ کې په شوې غونډه کې د فوز د مشر په ګډون د ایس ای مشر او د بلوچستان وزیر اعلی او گورنر شرکت وکړو، ولې د فوز د استخباراتو د ادارې ایم آی او د ایف سی یا ملیشی انسپکټر جنرل پکې برخه وانه غسته. او مهمه خبره دا ده چې دغه دواړه امنیتي ادارې په بلوچستان کې د یاغیانو پر ضد پالیسي جوړوي او بیا یې عملي کوي. دغه پالیسی د ستونزې د هواري پر ځای دا نور هم پیچلې کوي. دویم دا چې پوځي استخباراتي ادارو دغلته لښکرې جوړې کړې دي چې په جنوبي او ساحلي سیمو کې د یاغیانو او ملتپالو د پیژندلو او د هغوی پر ضد د جګړې لپاره کارول شي. خبریال زیاتوي د بلوچستان په اړه د فوز یو ډېره عامیانه نظر دی، او هغه دا چې هندوستان او افغانستان بیلتون غوښتونکي بیلارې کوي او مرسته ورسره کوي، او د دې هواري یو لار ده چې د دوی د چقولو لپاره د قانون او بشري حقوقو د غوښتنو اړو خیالونه ساتل شي، خو دا ستراتیژي کار نه کوي. پاکستانیان د ناټو پر ضد افغان طالبانو مرسته کوي، او په بدل کې افغانستان او هندوستان بلوچ یاغیان راپاري. دوی دا ځکه کوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې په کشمیر کې د هندوستان پر ضد تر دوه لسیزو جهاد لوده ورکړي، او د کال نور له سوا شپږ نوي رهسي په افغانستان کې طالبان پیوړی کړی دي. مجم سیټي لیکي په بلوچستان کې روان صورتحال د دغه هر څه جواب دی.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دوو بجو،
راشا درشا
په اوه منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال مرکا
په اته ویشت منټه کم سلورو بجو،
پښتانه په نړۍ کې
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو،
زړې سندرې
په پاوکم پنځو بجو.
مشال راډیو ته غواګاس. په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د بی پیلوټه الوتکو په برید کې د مهمو قمندانانو په ګډون څلور وسلوال وژل شوی او لس ژوبل دي. برید لوانه لس کیلومتر لري د شولام نندران په سیمه کې شوی دی. چارواکي وایي چې حمله هغه مهال شوی چې د تیر ورځې په حمله کې د وژل شوی وسلوال قمندان لورور کړه نور وسلوال ناستول. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پسولی وزیرستان کې په څلورویشت غنټو کې بیا وبازه امریکایي جاسوسانو یو بل برید وکړل، چې په نتیجه کې د ځايي طالبانو ځنې مهم کمانډرانو په شمول څلور کسان مړه او لس نور پرارژلي شول، خو ځنې نور ذرایع د مرګ ژوبلې دا شمېر زیات وښایي. په وڼه کې د دوو خفیا ادارو چارواکو او ځايي قبایلانو چې کوم خپل نمونه جوتول خوښ نه کړل، د مشال ریډیو پر هفته د پېښو په خلاف وکړلې او دا امریکایی جزونو د ځایی طالبانو یو کمانډر ملنګ پکور اور سرا په نږدې یو گاډی اغا وخت څلور توغندي وداغل، چې کلا د ملنګ پکور شه د اغا ورور امان الله چې کوم د افته په ورځ د ونن ډوګ په کلی کې سرا د یو بل ملګری بیا وبازا امریکایی جزونو په برید کښې وژلی شوی و د پاره فتح خانی کې دله. دا ذرایع دا هم زیاتوي چې په لس پراژلي کسانو کښې دوه مهم طالبان کمانډرون ملنګ او ګلم خان هم شامل دي. د اطلاعاتو په مطابق پراژلي ټول کسان د مرام پټۍ په غرض د وڼه پرایویټ هسپتالونو ته لېږدولي شوي دي. په بل پلو د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي په مطابق د انتظامیه په هره ورځني خفیا ریپورټ کښې د وژلو کسان شمېر لس وښولی شوی دی، چې پکښې د ملنګ او ګلم خان د مرګ دوا هم لیک ده. دا دې هم یادوي چې د هفتې په ورځ هم د وڼه ډو په کلي کښې بې اوبازه امریکایي جزونو ګیي زمال شل منټه کم نهه بجې برید کړی و، چې د یو مهم کمانډر رمن الله په شمول دوه طالبان پکښې وژلي شوي وو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال مرکه خبرونه کې نن د خیبر پښتونخوا سیاستوال فرید طوفان سره مرکه شوې ده. لاغه سره خبرې شوې دي. فرید طوفان مخکې په عوامي نشل ګوند کې و چې تر هغه وروسته بیا د دغه ګوند نه راووت. په د په ژوند د په سیاست باندې له ده سره خبرې شوې دي. د مشر سیاستوال دی نو د دغه خبرونې لپاره په انتظار اوسئ. اوس ورځو یو بل رپورټ ته. په پاکستان کې د نیمې قبایلي سیمې اف آر بنو ولس وایي چې په اف آر اف سی آر قانون کې تر بدلون وروسته هم انتظامی چارواکي د قانون همسه کاروي لکه په خوای چې کاراو. د سیمې اوسیدونکو وایي انتظامی اوس هم خلک د اجتماعي ذمہواري تر ماده لاندې نسی. ولس وایي تر شپېتو کالونه د قانون زغمل دی نور یې نشي برداشتولی. په دې اړه د مشال رادیو د خبريال رپورټ اورو.
د شمالی وزیرستان ایجنسی او نیم قبایلی سیمو افار بنو خلق وای چې د انګریز دور نه را پدې خوا تر اوسه پورې د عامو قبایلو حقونه د اف سی آر قانون لاندې د پخو لاندې کیږي او محسوس خلق دي چې د دې قانون نه ګټه پورته کوي. دوی وایي چې د کله نه چې دولت په اف سی آر قانون کې د بدلون اعلان کړی دی نو عام خلق ډیر خوشاله دي. خو د دوی په وینا اوس هم د شمالی وزیرستان ایجنسی او نیم قبایلی سیمو کې پولیټیکل انتظامیا د اف سی آر قانون اجتماعی ذمہ داری لاندے خلق رانی سی او جیلونو تائے لے گی. پدے لڑکے پملات پارک بنو کے دائف آر بنو بکا خیل او جانی خیل ٹرانسپورٹ ایسوسیشن لخوای و جرگار بلل شوے وا چے پکے دا سیم ایس پین روب مشرانو ترسنگ زوانانو او دا کالج زکون کو ہم گڑون وکڑ. پدے مکا منتظر وزیر بکا خیل مشال ریڈیو تاوے چے یو لوری تا مرکزی حکومت پا اف سی آر قانون کے دا بدلون اعلان کرے دے خو بل طرف تا دائف آر بنو پولیٹیکل انتظامیہ اف سی آر قانون پہ ہمغه ډول استعمالوي څنګه چې د بدلون اعلان نه مخ کې وو.
دا موجوده حکومت څنګه سره میر اف سی آر او اکی اصلاحات اعلان وکړو خو پابند د نن واخره سا عمل نه دی شوایو ځکه چې د میر کام وړکی د میر بیمورونه په جلینا کې پروت دی. پښتنه تا میر نشي ورته ځکه چې میر په ځون پر ډاریږي په چار دو چې میر د دغه تیار نه نه اوبسي اف سی آر د میر نه ختم شي. میر د نظام بدلاول غوړي یو سړی جرم وکو ټوله قبیله په نیول شي.
نو ما وړي وې چې په دنیا کې چرته هم د اف سی آر په شان ناروا قانون نشته دی او نور قبایل د دې قانون د زغم نه دي.
په ټوله دنیا کې د ازوده حق حاصل لای دغه تر قانون چې کیند دغه میر یرغمل کړي میر یې سوي شولي یو راسه چې سوا او شو د شپته کولم برداشت کړل مزید میر د قانون نشي برداشت کولای چې کیند انساني حقوق درادو آتا میر دا ریکوست کی چې د میش په حال باندې تاسو غوږ او رجستای په میش باندې چې کیم ظالمانه سلوک راو کړای دی دا لشکي په نوچس کې رواله ستای په ځلا کې چې کیم قانون شي سګ جرم وکوا هغه ته سزا ملار شي هغه قانون د میش تر شي چې میش اوز های کورت تلای شي چې میش اوز سپرین کورت تلای شي.
از غر وزیر وای چې اف سی آر قانون په قبایلو باندې غلط استعمالول شي او په پولیټیکل ایجنډ باندې هیڅ د برانه نظر ساتلو ولا نشته دی چې څنګه یې خوښوي په همغه ډول یې استعمالوي.
اف سی آر یو د سابق له زوړ قانون دی زیاتای دی ظلم دی غلط استعمال جی صدر پاکستان امینڈمنٹ بتا پکے وہ خو اگر امینڈمنٹ یہ دے اسلانہ علاوہ بیا پکا بیلے بندے یہ ظلم شاہ چے دے کمیشنر نہ دے لکا اپیل وکو ویشاور کے یہ لکا فاٹا ٹریبیونل بیا بتکشنو دغه تا جوڈیشل لکا پراسس پچار دائی ججون دا بتکشنوی و انصاف تا بتا ملاوی جی دے 1998 نا امیش با مقدمہ لگیا دو چے پسور لس لکا کولا کے دو نشلا فیصلہ صرف د اف سی آر واجب باندې د غلط امپلیمنټیشن چې کوم دی اته په واجب باندې دا
په اخره کې د جرګې د ګډونوالو لخوا په متفقه دا قرارداد پاس کړي شو چې په قبایلی سیمو کې د هم د ملک د نورو برخو په سیر د پاکستان قانون لاګو شي چې دغه سي د قبایلی ولس رسایي هم انصاف قانون او تعلیم ته ورسي.
پښتانه څوک دي او له کوم راغلل؟
بدی کې شک نه شي پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
په خوا تر دې چې آریایان افغانستان ته راشي په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
پالوی دیت کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونې خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هر پنځشنبه یا زیارت پورز مازیګر درې نیمه بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورز مازیګر څلور نیمه بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
په دې اعلان کې مو اوریدل چې پښتانه په نړۍ کې خبرونه تاسې نن څلور نیمه بجې اوریدای شي. د ملګرو ملتونو تازه شمیرې ښیي چې په پاکستان کې شپاړس کسان ګوزڼ وهلي دي. شمیرې ښیي په دې کسانو کې ښکار شوي زیاتره د قبایلي سیمو دي. چارواکي وایي د پولیو دا نوي مریضان په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسیو کې دي. چارواکي دا هم وایي چې په دې سیمو کې د خرابو حالاتو له کبله روغتیايي ټولي نشي کولای چې ماشومانو ته د پولیو رنځ د مخنیوي څاڅکي ورکړي. د مشال راډیو ګل ایاز په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې په ګډه یې اورو.
که هم پاکستان د پولیو یا د ګوزڼ د رنز ختمولو لپاره کمپاینونه پیلوي، خو د ملګرو ملتونو د تازه شمیرو تر مخه په دغه هیواد کې د پولیو شپاړس نوي کیسونه مخې ته راغلي. په دې کې زیاتره د قبایلي سیمو نه دي. د پولیو یا د ګوزڼ ناروغۍ د مخنیوي پروګرام د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر جانباس په قبایلي سیمو کې د دې ناروغۍ وجوهات بدمنی ګڼي او وایي د دوی ټیمونه نشي کولی چې دې سیمو ته لاړ شي او ماشومانو ته څاڅکي ورکړي. د ډاکټر جانباس په وینا د بدمنۍ نه وړاندې په قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغۍ شره ډیره کمه وه.
کله چې د پسندې نه وه نو په قبایلي سیمو کې کیسونه د نورو ضلعو نه او د نورو صوبو نه کم وو. خدای د بدقسمتۍ نه چې کله هلته صورتحال خراب شوی دی، هلته زمونږ چې کوم د محکمه صحت کوم هسپتالونه دي، بی ایچ یو ګانې دي، سکولونه دي، هغه په بمونو کې والوزول شو، هلته سټرکچر پاتې نه شو، هلته سهولتونه پاتې نه شو. نو ظاهره دا ده چې دا اثرات به موجود وي.
په پېښور کې خبریال اسلام الدین ساجد له مشال رډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه چې په قبایلي سیمو کې د خراب امنیتي حالت له کبله د پولیو کارکونکو نشي کولی چې ماشومانو ته څاڅکي ورکړي. دوی دوه مستونزه هم په ګوته کړه.
دویمه مسله په هغه کې دا ده چې دوی په ټیمونو کې کم زنانه په کې بکی، نو هغه تقریبا قبایلي سیمو کې هغه زنانه په دې کې برخه نه اخلي. دا غي بنیادی وجه دا ده چې الته کې یو خدای چې د پولیو کمپاین پر ضد باندې دوران دینه کم پروپاګاندا شوی دی او د خلکو یو ذهن جوړ شوی دی، نو دا غي د وجه نم خلک یریږي چې کم د پولیو ټیمونه دي، نو هغه داسې زیاتره لری لری ذکرو تنظیم نو.
د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه تیر کال په پاکستان کې د پولیو 199 کیسونه مخې ته راغلي وو. د پولیو د ختمولو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار شهناز وزیر علي وای چې زیاتره کیسونه په پښتون مشت سیمو کې رامنځته کیږي. ډاکټر جانباز وای چې یوازې په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي.
شکاله د نورو کالو مقابله کې ټیک ته په قبایلي سیمه کې وو کیسونه راغلي چې شپږ کو تعلق تحصیل باړې سره د یو شمالي وزیرستان سره دي. د تیرو درې کالونو کمپین نه دی شوی، ماشومان ته څاڅکي نه دی اچول شوی، کورونا ټیمونه کور په کور ګرځېدلې نه دي. خو دا غي د رزلټ تاسو مخامخ دی. نو دا هم دی خبرې غمازي کوي چې هلته صورتحال چې کم دی نو هغه واضح نه دی، خطرناک دی، د خوف نه ډک دی، ماشومانو ته څاڅکي نه ملاویږي. په دې وجه هلته کیسونه کېږي او کوم علاقو کې چې کار اوسټیک شوی دی ټیمونه رسېدی شي نو هلته کیسونه نه دي شوي.
خو خبریال اسلام الدین ساجد وایي چې د پولیو د مخنیوي ټیمونه د ویرې له وجې لرې پرتې سیمو ته نه ځي او په خپل رپورټ کې دروغ ولیکي چې په دې سیمو کې ماشومانو ته څاڅکي ورکړي شوي. د دوی په وینا د سرکاري دستاویزاتو تر مخه په قبایلي سیمو کې پولیو رنس ختم شوي، خو ځمکني حقایق جلا دي.
بنیادی وجه دا ده چې د دوی سره خو په کاغذونو کې ټول کورونه تقریبا کور شوي، خو په حقیقت کې ماشومان ته چې دی د پولیو څاڅکي نه وي رسېدلي. نن چې کله هغه دوه ځل درې ځل څلور ځل داسې مسلسل هغه نشي او هغه پولیو وایرس په غذا کې موجود وي، نو هغه بیا خامخا سرکولیټ کېږي. په دې وجه د قبایلي سیمو نه د کیسونو شمېره چې دا نو هغه د دې نور خیبر پښتونخوا باقي سیمو په نسبت د زیاتوالي دغه یو بنیادی وجه ده.
نړیوال ادارې په پاکستان نیوکه کوي چې د پولیو د ناروغۍ مخنیوي لپاره کوټل ګامونه نه پورته کوي، خو پاکستان وایي د قدرتي افاتونو او ورپکو پر ضد عملیاتو لکبله په دې ناروغۍ قابو موندلو کې لستوندو سره مخامخ دي او په روان تو کالو کې به په دې رنس قابو عمومي.
یادونه
د تیر هیر سازونو او आवाजونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.
خبرونه تاسو نن اوریدای شي د دې ترڅنګ د مشال مرکه خبرونه هم لرو چې نن د خیبر پښتونخوا مشر سیاستوال فرید طوفان پکې زموږ ملمه دی. اوس وخت شوه د 12:30 بجې په پېښور کې او ورزو انیسه اجمل ته د دې محل خبري سرټکو لپاره.
د پاکستان د بلوچستان اف سي مشر عبید الله خان ویلی دی چې په بلوچستان کې د شلو هیوادونو استخباراتي ادارې د حالاتو په خرابولو کې لاس لري. پاکستانی چارواکي وایي د جنوبی وزیرستان په شولام کلی کې د امریکا بے پایلټ الوتکې په برید کې اته وسلوال وژل شوې دي. د پاکستان یو عدالت هغه څلور کسان خوشي کړي چې پرې په امریکا کې د برید کولو په چل کې د ککړتیا تور وو. په ایران کې د څلور اعدام شوو افغانانو مړی پرون په نیمروز ولایت کې افغانستان ته وسپارل شو. د افغانستان د ننګرهار د غنی خیل ولسوالۍ د جنایي پولیسو مشر میر اختر نن نامعلومه وسلوالو وژلې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دي په مصر کې د ترسره شوو آزادو انتخاباتو نتیجې باید د منلو وړ وي.
خبری سرټکی مولا مشال رادیو واوریدل. اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل د پاکستان د نننې ورځې ورځپاڼو اداري راخستې دي او تاسو ته په پښتو ژباړه کړې ده. د مهمو ټکو
د اردو ژبې ورځپاڼا آج خپل اداري کې لیکي چې وفاقي حکومت د کال 2012-13 د پاره د 2,916 ارب روپو بجټ وړاندې کړو او دې کې په مختلفو سیزونو ولست اسانی ورکړې شوې ده. دغه رنګ ټیکسونو کې هم کمی راوستې شوې دي. نوي ټیکسونه ندي لګولې شوې او د نوي نوکرو زه هم پیدا کړې شوې دي. اداري وایي چې تجزیه نگاران دې ته خپل بجټ وایي ځکه چې دا د ټولټاکنو کال دی او ځکه هم حکومت کوشش کړي چې زیات نه زیات د ولست مرسته او کومک تر لاسه کړي. بل طرف ته کاروباري رول هم د دې ستاینه کوي. اداري اخره کې وایي چې د بجټ دوران ایوان کې د حکومتي او مخالف ډلو غړو یو بل ته بدرد ویل او وهل ټکول پکې هم شو، کوم چې د شرم خبره ده او د ولسی نمائندګانو سره دا نه ښایي. دغه شان اکسپرس ورځپاڼه هم خپل اداري کې لیکي چې د 9 او 6 ارب روپو په بجټ کې د وفاقي محاصلو حجم 2.4 ارب روپۍ او د ټیکسونو وصولې هدف 1.4 ارب روپۍ ښودل شوی دی، کوم ته چې حکومت یو ښه او متوازی بجټ وایي. ولې بل طرف ته سرکاري کارانو تنخواګانو کې 40% اضافه مسترد کړې ده او وایي چې ګرانی اسمان سره خبرې کوي، داسې کې د حکومت لخوا دي ته هیڅ ریلیف نه دی ورکړل شوی. اداریا د بجټ تقریر دوران د چغو سرو او جګړو هم غندنه کوي او وایي چې مهذب معاشرو کې دا کارونه د پارلماني آداب خلاف دي او کوم مخالف ډل خپل خفګان حکومت ته رسول غواړي نو د یوې اخلاقي دایره مطابق تی وکړي. اداریا اخره کې وایي چې هر څو هغه وشو اوس باید چې حکومت او مخالف ډل اولس د نورو وړو وړو بجټونو نه بچ کولو اقدام ماتو کی چې ورسره اگرانه کې نور اضافه ونشي. او د دې ترڅنګ جنگ رسپانه هم خپل اداریه کې په بجټ ټکونه کړی دي او لیکي چې بجټ کې بعضی سيزونه پټ ساتل شوی دي، لکه بعضی وزارتونه د خفیه ادارو اخراجات او فندونه او دغه رنګ د بلدیاتی نظام د پاره پکې هیڅ ندی هودې شوی. اداریه وایي چې د دې سره سره حکومت د 300 ارب روپو لوټونو چاپ کولو او د بجلی کمپنو ته د پیسو ورکولو کمی منسوبې جوړې کړې دي. د هغې د لاسه با اگرانه کې لا نور اضافه وشي او دغه رنګ ولسته د ورکوونکي اسانو داوي او وادي ټوله دروغ شوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اسوسییټډ پریس اژانس په یو رپورت چې په واشنگټن پوسټ ورسپانه کې خپور شوی لیکل شوی، په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو د پیښو د زیاتېدو یو وجه د عدالتونو هغه نرم سزاګانې دي چې پر ښځو تشدد کوونکو ته اورول کیږي. بل پلو واشنگټن ټایمز ورسپانې د افغانستان د امنیتي او ملکی ادارو د ښه کېدو او پرمختګ په اړه مقاله خپره کړې ده. بشیر ګواخی مهم ټکی راوړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو رپورت خپور کړی چې پکې راغلي 2 کاله پخوا د الله رکی په نامه یوې جلۍ د واده 6 کاله په 10 سال کې د خاوند سره تیر کړل چې وهل او ټکول به یې خوړل، خو کله یې چې وغوښتل له خپل خاوند د بیل شي نو هغه د نوموړي د بدرنګولو لپاره ترې په چاقو پوزه غوڅه کړه. تر 2 کلونو پورې الله رکی د خپلې پرې شوې پوزې له وجې خپل مخ په پرده کې پټ ساته. د مارچ په میاشت کې ورته یو ډاکټر د پوزې د پرځای کولو لپاره اپریشن وکړ. په رپورت کې راغلی چې په پاکستان کې د هرې ښځې پر ضد د تشدد د پیښو تفصیل فرق لري، خو اکثره وخت یې وجه د غیرت او کورنۍ د عزت بهانه وي. که پر کومه خزا د یو چا سره د اړیکو درلودو شک پیدا شي یا هغه طلاق غواړي او یا یې هم د سړو په وینا مناسب جامې نه وي اغوستي نو تشدد پکېږي. د اسوسییټډ پریس په وینا په پاکستان کې هر کال په سلګونه خزې اوازې پر هغوی د شک له وجې وژل کېږي او د دې کارکوونکو ته په عدالتونو کې یا خو بیخي سزا نه ورکول کېږي او یا هم ډېره کمه سزا ویني. د مثال په ډول د الله رکی خوند یوازې لس میاشتې په جیل کې وو او د دې جوړ جاړي سره خوشی شو چې د هغې د علاج پیسې به ورکوي خو هیڅکله یې داسې ونه کړل. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي په دې ملک کې تیر کال د غیرت په نامه 943 ښځې وژل شوې، له 9 پوزې غوڅې شوې، پر 98 تشدد شوی، 40 ته اور اچول شوی او په 80 تیزاب شیندل شوی. بلخوا واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د جګړې په اړه لیکلي چې ډېره کراره روانه ده. د ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژل شوی او د دې ډلې ډېر نور مشران له سیمې وتلي دي. د جګړې لپاره اصلي هڅونې ډېرې قانع کوونکې نه دي، خو په مقاله کې لیکل شوی چې حوصله باید د لاسه ورنکړل شي ځکه چې وار د مخه تر 2014 کال پورې د ناټو پوځیانو د وتلو پلان تیار دی. واشنگتن ټایمز لیکلي چې افغانستان دا مهال خواوشا 3,25,000 پوځیان او پولیس لري. دوی په جګړه کې د ناټو پوځیانو 2 برابره قربانۍ ورکړي او په 90% عملیاتو کې د برخه اخیستو ترڅنګ د 40% عملیاتو مشري کوي. د دوی د بریالیتوب تازه مثال په کابل کې د اپریل په 15 نیټه د حقانی ډلې د بریدونو په شاتمبول و. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د ملي پولیسو او ملي پوځ ترڅنګ سیمه ییز پولیس یو بل هغه امنیتي ځواک دی چې په کلو او بانډو کې د طالب وسلوالو خلاف جنګیږي او قربانۍ ورکوي. پر دوی د خپل واک څخه د غلطي ګټه اخیستنې تورونه هم دي، خو په مقاله کې ویل شوی چې ډېرې غیر قانونه وسلوالې ډلې د سیمه ییزو پولیسو په نامه نورو رقیب قومونو ته زیان رسي او په دې توګه دوی بدناموي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د ایشیا فاونډیشن په نامه د یوې خیریه ادارې یوه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د ولایتونو په کچه حکومتداري ښه شوې او سره له دې چې ډېرې ستونزې اوس هم شته، خو د تیر کال په پرتله ولایتي ادارې 10% ښې شوې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
مشال رادیو ته غوږیست. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک معاملای بشپړه کړي او د قضایي تعقیب لپاره د کابل بانک ځانګړي محکمې ته لیږدولې ده. د لوی څارنوالي مرستیال رحمت الله نظری د شنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې قضیه کې د کابل بانک د مشر او د هغه د مرستیال په ګډون 15 تنه شامل دي. د کابل بانک ځانګړي محکمې ته دا دوسیه په داسې حال کې استول شوې چې ولسمشر حامد کرزي د یو حکم په صادرولو سره د دې ځانګړي دیوان جوړښت منظور کړ. په دې اړه نور د جمیلې ظریف پر رپورټ کې
په داسې حال کې چې تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د کابل بانک ځانګړې محکمه به څه وخت د کابل بانک د قضیې په هکله څېړنې پیل کړي، لوی څارنوالۍ وایي چې د کابل بانک په قضیه کې 15 کسان ښکیل دي. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظری د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د افغانستان بانک مخکینی مشر عبدالقادر فطرت د کابل بانک د قضیې له اصلي عاملینو څخه دی. ښاغلی نظری وایي چې دا قضیه د نورو څېړنو لپاره د کابل بانک ځانګړې محکمې ته استولې.
در جریان تحقیق د
تیر یو کال له لغت څخه لږ ډیر تحقیق په پایله کې د افغانستان څارنوالي په خاصه توګه له اداري فساد سره د مبارزې څارنوالي وکولای سوه دغه قضیه تر جدي څارنې لاندې ونیسي. موږ وکولای سوه لږ نقدي پیسې او ځینې جایدادونه تثبیت کړو چې شاید د کابل بانک د حیفو میل شویو پیسو 50% پوره کړي.
50% پول حیفو میل شوه از کابل بانک ممکن یې پوره کړده بتانه.
د کابل بانک د دوسیې د څېړلو د ځانګړې محکمه اوس د افغان ولسمشر حامد کرزي د یو حکم له مخې جوړه شوې ده څو د هغو کسانو د محکمې زمينه برابر شي چې د دې بانک پورونه یې نه دي ورکړي. د کابل بانک لپاره د ځانګړې محکمې په ترکیب کې د سترې محکمې د کورنۍ او بهرني امنیت پر خلاف د جرمونو د دیوان مستشار شمس الرحمن د رئیس په توګه او عبدالبصیر حسین او محمد کاظم رشید د غړي په توګه ټاکل شوې دي. بلخوا د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د څېړنو پر مهال یې ډېر اندازه پیسې او جایدادونه ترلاسه کړي چې ښایي د کابل بانک حیفو میل شوي پیسې او څور باندې پوره کړي. یو ځل بیا ښاغلی نظری،
قضیه کابل بانک امروز مکمل شد.
د کابل بانک قضیه نن پوره سوه، صورت دعوی جوړه سوه او همدا اوس له یو مکتوب سره د افغانستان سترې محکمې ته واستول سوه. د څارنوال د صورت دعوی له مخې په دې قضیه کې ټول 15 کسان مسؤول بلل سوي چې له هغونه یې 21 تنونه چې تحقیق سوی او د ضمانت خطونه لري او پاتې 14 کسان یې لا درک دي. د دوی د جلبولو امر د انټرپول پولیسو، د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو او د ځینو سفارتونو لخوا صدر سوی.
و
وزارت خارجه صادر شده.
لوی څارنوالۍ د روان کال د ثور په ولسمه د کابل بانک له ټولو پوروړو غوښتي و چې باید په یوه میاشت کې خپل پورونه تصفیه کړي. څه موده مخکې د کابل بانک د حسابونو د تصفیه مشر د یو شمېر هغو کسانو نومونه افشا کړي و چې له دغه بانک نه پوروړي وو. د ولسمشر کرزي ورور محمود کرزی، د مارشال فهیم ورور حسین فهیم، حاجي طاهر ظاهر، غلام داوود، شکرالله شکران، شیرخان فرنود، خلیل الله فیروزی او یو شمیر نور کسان د کابل بانک له مهمو پوروړو څخه دي. د رپورټونو له مخې کابل بانک د 2010 میلادي کال په وروستۍ کې له ستونزو سره مخ شو او ډیری پیسې د پوروړو لخوا په غیر قانوني توګه ایستل شوې وې او یوه اندازه یې په دوبۍ کې د کورونو او بلډنګونو په اخیستلو لګول شوې وې.
د کابل بانک د قضیې په اړه مو د دې د معاملې په اړه مو د جمیلې ظریف رپورت واورید. د افغانستان په ننګرهار کې یوې افغاني خیریه ادارې شپږ سوه ښځو ته د لیک لوست ښودلو ترڅنګ په تولیدي او اقتصادي کسبونو کې روزنه ورکړې ده. په دې پروګرام کې ګډونوالو ښځو وویل له دې روزنې یې ډېره ګټه ترلاسه کړې ده. دوی وایي له دې لارې یې کورنۍ اقتصاد هم ښه شوی دی. باز محمد عابد نور حال راکوي.
په ننګرهار کې د آی ډبلیو آر سی په نوم یوې افغاني تعلیمي او خیریه ټولنې شپږ سوه تنه ښځې د بیلابیلو تولیدي او اقتصادي کسبونو په برخه کې وروزلې. په دغه غونډه کې روزل شوو ښځو خپلې تجربې هم یو له بل سره شریکې کړې. د یادې ټولنې یو تنسیمه ایز مسؤول بهرام مومند خبریالانو ته وویل
لن هغه د خپل مهارتونو په واسطه باندې عاید لاس پر راوړي او د خپل کورنۍ په اقتصاد کې ونډه اخلي. د هغه نظریات هم د نورو خدو سره شریک کړه چې تاسو کولای شئ چې هم خپل خويندې یا خپل نونه کولای شئ خزینه مو وسو ته معرفي کړئ چې د هغه کاري ظرفیت لوړ شي او تاسو په کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلئ.
د زرغونی په نوم یو میرمن چې له پخوا څخه د شربت جوړولو کې سبزده کړې وو ویل چې خپل کورنۍ اقتصادي له دغې لارې پیاوړی کړی دی.
زما اقتصاد کو فضل د خدای د په 99% رشد کړی ده. په دغسې پروګرامونو کې ما ډېر زیات محنت او کار کړی دی. روژې د میاشتې د دې اچارو د مربا سیزن ډېر زیات دی او د اوړي په موسم کې البته چې دغه د جوزا او د سرطان او ست او سنبلې میاشت د دې سیزن د شربت سازي مختلف شربتونه چې مونږ جوړو او په بازار کې عرضه کوو. مثلا د عام شربت دی، امرود شربت ده، د رو حفظه شربت ده، د مالتی شربت ده، د لیمو مختلف شربتونه دي. دغه زمونږ د پاره ډیر ښه مفید او فائدناک پروګرام ده.
یو بل انجلې په خپل کور کې اچار او مربا جوړوي او بیا یې بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي.
زمونږ شبنم د مخ کې چې مونږ په دغه ځای کې زده کړې کړې دي، اوس په خپل کورونو کې د اچار جوړو او ځین نور کارونه کوو. کله چې مونږ په خپل کور کې اچار یا یو بل څه جوړ کو نو هغه مونږ بازار ته راوباسو، هغه خرڅو د خپل کور اقتصاد لپاره د اقتصاد په برخه کې ډیر پیاوړی کومکونه موږ سره کې خپل اقتصاد وربند جوړو.
یاد دی وی چې اکثره خزو د خپل لاستراوړو تجربو څخه رضامندي سرګندوله او ویلې چې لدی ورسته په خپل کورونو کې اچار مربا او بیلابیل شربتونه جوړوي او خپل کورنۍ اقتصاد به پرې پیاوړی کوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
وخت په پیښور کې 2:03 دی. یو بل رپورټ ته ورزو. د افغانستان په خوست ولایت کې د مدني ټولنې ګڼ ټولنیز ادبي او کلتوري بنسټونه فعالیت کوي، خو له ځینو یې ځوانان ناخوښه دي او وایي چې دوی هسې کار ونه کړای شو چې لازمه وه. په دې اړه نور تفصیل له خوسته د نقیب الله متنوال په رپورټ کې.
په تیرو لسو کلونو کې د ډیرو نورو بدلونونو ترڅنګ په افغانستان کې د مدني ټولنې ګڼ ټولنیز ادبي او کلتوري بنسټونه جوړ شول او په خپلو برخو کې فعالیتونه پیل کړل. په دې کې ډیرو کلتوري او ادبي ټولنو د پام وړ کارونه او پرمختګونه وکړل، خو ځینې یوازې د جواز اخیستو او له افتتاح وروسته هیڅ فعالیت ترسره نه کړ، بلکې د خلکو باور یې په نورو دا ډول ټولنو هم راکم کړ. په خوست کې هم دا ډول ګڼې ټولنې او بنسټونه جوړ شول، خو ځینې غیر فعال پاتې شول. په دې اړه د خوستو تن ځوانان وایي
موږ په داسې کمو کمو ټولنو کې اشتراک اخیستی دی، خو هغه ټولنه چون داسې فعال نه وي، خاص فعالیت یې نه درلود، د دغه وجه نه بیا هغه ټولنه موږ پرېښودې دي. هغه ټولنه په یو خاص وخت کې ځانونه راڅرګندوي، یا د انتخاباتو وخت وي، یا داسې نوره د کاندیداتورۍ وخت وي، نو په هغه وخت کې دوی خپل ځانونه راڅرګندوي او خپل امتیازات د خلکو څخه ترلاسه کوي. نو د دغه وجه څخه موږ د یوه ټولنې سره خدای پاماني کړې ده.
داسې ټولنې موږ خپله لیدلې دي، لیکن د مشرانو او د دوی د ټولنې د غړو د ښو کړنو چې هیڅ خپلې وظیفې ښېونه کړی شوې ټولنې د ناکامۍ سره مخامخ شوې.
خو په خوست کې د غزي ببرکان په نوم د یوې ټولنې مشر رفیع الله زیار وایي چې که څه هم ټولنه یې وروسته جوړه کړې خو بیا هم په خپلو کارونو کې پرمختګ کړی او لای هم هڅې روانې دي.
ما مخکې درته وویل چې ما کولای شول چې په هغه سیمه کې په 1921 کال دوه اتیا کال کې ټولنه پرانیزم، خو په دې خاطر مې نه پرانیستله چې په هغه وخت کې زه په ځان پوهېدم چې زمانه دا ټولنه شنډېږي، نو په دې خاطر مې دغه سره نظر.
په خوست کې د مدني ټولنې د بنسټونو د جرګګۍ مشر نجیب الله الخیل وایي چې ریښتیا هم په دې برخه کې ډېر کار وشو، خو بیا هم ځینې ټولنې په نوم پاتې شوې او یوازې د یو څو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره جوړې شوې. الخیل زیاتوي چې مدني ټولنه په نوره نړۍ کې د پام وړ کارونه کړي او په دې برخه کې د خپلو خلکو لپاره ډېر څه کړي دي.
موږ په خوست کې شاوخوا 50 نهادونه لرو، اما دا نهادونه سره لدې چې شته موږ خلکو سره سیالي هم پې کوو، منطق هم پې وایو، دلیل هم پې وایو او له چا نه ځان هم کم نه ګڼو. موږ ته یوه ستونزه ده چې باید اعتراف پې وکړو، هغه دا ده چې موږ زړه تړنه نه ورسره لرو. کله بنیاد نه ګټه کوی شو، پیسې پې پیدا کوی شو، پروژه پې ایستی شو، نو ډېر هڅاندو، ډېر کار کوو، او که دا کار نه کوو او دا کار ترې میسر نه وي او لاس ته نه راځي بیا یې نو پرېږدو. فقط کله چې انتخابات وي، کله چې د ځان د مطرح کولو خبرې وي، بیا نو دا نومونه راباسو چې زه د پلانکۍ ټولنې مشر یم، زه د پلانکۍ ټولنې مشر یم.
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم حکومت او هم نړیواله ټولنه په ډېرو غونډو او نړیوالو کنفرانسونو کې مدني او کلتوري ټولنو ته بلنه ورکوي تر څو د خپلو خلکو استازیتوب وکړي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
د مصر یو عدالت د شنبې پر ورځ لواکل رکړل شوی پخوانی ولسمشر حسنی مبارک او د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر حبیب العدلی ته د ټول عمر د بند سزا واوروله. پر څلورتیا کلن حسنی مبارک تور و چې تیر کال د مصری مظاهره کوونکو د وژنو امر صادر کړی و. تر پریکړې ورودو وروسته په عدالت کې د مبارک پلویانو مظاهره هم وکړه. د مشال راډیو احمد شاه اعظمي د منځنی ختیځ د چارو له یو کارپوه نجم الله برهانی سره خبرې کړې دي او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې حسنی مبارک ته د ټول عمر د بند سزا او رول معنا څه ده، او آیا هغه به تر مرګه په بند کې وي که د خپل سزا پر ضد اپیل کولای شي؟
دغه حکم نه دا معلومیږي چې دغه یو عمر قید سزا ده، خو د دې حق د مبارک سره شته دی چې د نقد محکمې ته رجوع وکړي او د خپل حکم د کموالي هڅه وکړي، او د همدارز د دغه مبارک وکیلانو د حکم نه وروسته خبرونو ته هم وویل چې دوی به د نقد محکمې ته رجوع کوي تر څو دغه حکم را کم کړلی شي. همداراز د دې پر ضد باندې بیا د هغه د پاڅون کوونکو د قربانیانو وکیلانو به ویلي دي چې دغه حکم ډیر کم دی، دوی به هڅه وکړي چې دغه حکم ډیروالی وغواړي، او همداراز دوی هڅه ده چې مبارک او د هغه ملګري اعدام کړی شي.
او نجم الله برهانی صاحب، که څه هم دا ویل کیږي چې ډیری مصران د مبارک خلاف او په لکونو کسانو د ده له واکه د لرې کولو لپاره مظاهرې وکړې، خو دته د سزا ورکولو د عدالتي پریکړې په ضد یو شمېر کسانو نارې هم ووهلې، آیا اوس هم مبارک په مصر کې خواخوږي یا پلویان لري؟
بلې، پلوین خو خامخا لري، ځکه چې مبارک دیرش کاله حکومت کړی دی، نو په دغه دیرشو کالو کې ډیری خلکو ته د ده ګټې رسیدلې دي، او همداراز د ده رژیم پورې ځینې تړلي کسان د ده رژیم څخه ګټه درلوده او لري. هغوی به هڅه کوي چې د مبارک پر وړاندې د مبارک پاک کې ودرېږي، خو دغه ډېر د کم شمیر خلک دي. وخت نا وخت مبارک په محکمه کې دوی محکمې مخ ته راتلل، او وخت نا وخت خو ډب به هم پېښ کېده د دواړو طرفونو ترمنځه، چې یو خوا به د مبارک پلویانو، لکه نن هم همداسې د محکمې مخ ته شوي دي چې د مبارک پلویانو او همداراز د پاڅون کوونکو د قربانیانو د کورنیو او ځینې پاڅون کوونکو ترمنځ خو ډب پېښ شوی، چې په دې کې ته ځینې خوښوي هم دي. پلویان شته خو په ډېر کم شمیر باندې، او ځینې خوی ځان هم نه را برسېره کوي، ځکه چې ډار لري چې په ټولنه کې به دوی هم بدنام شي، ځکه چې په ټولنه کې د زاړه نظام پورې تړلي کسانو ته په ډېر بد نظر کتل کیږي. خو یو ډار شته دی چې هغه دا دی چې د زاړه نظام یو مخکښ غړی چې اوس مهال د ولسمشر ټاکنو ته کاندید دی، احمد شفیق، چې هغه د مبارک یو نږدې ملګری هم دی او همداراز د دغه حکومت هغه اخیری لومړی وزیر هم و. هغه اوس په دویم پړاو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې دی. نو په مصر کې دغه ویره شته کچیرې احمد شفیق ولسمشرۍ ته ورسیږي نو زوړ رژیم به بیا په خپو ودرېږي او د دې ډار هم خلکو ښودلی دی چې کېدی شي مبارک ته هغه بخنه وکړي.
نجم الله برهانی صاحب، په مصر کې د تیر کال تر مظاهرو او وژنو وروسته چې کله مبارک لوا لیرې کړل سو، نو اوس په دا تېرو ورځو کې د ولسمشري لپاره د انتخاباتو لومړی پړاو ترسره سو او اوس به دوهم او وروستی پړاو ترسره کیږي. په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ راتلونکي ته تاسو په څه نظر ګوري؟
په لومړي پړاو کې یو خوا د اخوان المسلمین مخکښ غړی او د همدغه ډلې د سیاسي ګوند حزب العداله والحريه د هغه مشر محمد مرسی لومړی مقام حاصل کړی، ورپسې بیا د زاړه رژیم پورې تړلی کس چې جنرال احمد شفیق دی، دا دواړه دغه دویم پړاو ته وتلي دي. اوس په مصر کې یو پراخه جدل روان دی د سیاسینو او همدارز د ګوندونو ترمنځ. کچیرې احمد شفیق ته خلک رایه ورکوي او هغه ولسمشر کیږي، نو دا معنا ورکوي چې زاړه رژیم پخپو بیا ودول کیږي، او کچیرې د اخوان المسلمین محمد مرسی ته رایه ورکوي نو دوی وایي چې دا یو اسلام پلوه یا اسلام خیاله ګوند دی او دوی هم غواړي چې د مصر په ټولو چوکیو باندې خېټه واچوي، او دوی وایي چې داسې دیموکراتي نشي راتلی تر څو چې یعنی په واقع یو ګوند باید رانشي، بلکې باید مختلفې ډلې ټپلې د مصر په واقع کې د راتلونکو څلور کال لپاره ګډون ولري. خو بیا یو غټ تعداد خلک وایي چې دوی د اخوان المسلمین سره جوړېدای شي، خو د زاړه رژیم د مخکښو غړو سره نشي جوړېدای. خو بیا هم د په مصر کې خلک په دې آندي چې مصر راتلونکو څو کلونو کې د یو روښانه دیموکراتۍ په لور روان شوی دی، چې دا غي نخي د پرلماني روسي ټاکنې وي او همدارنګه د مشرانو د جرګې ټاکنې وي، او اوس مهال په تیر میاشت کې د ولسمشرۍ د لومړي پړاو ټاکنې وي چې په هغه کې په پراخه کچه باندې خلکو ګډون وکړ.
د مصر د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د عمر قید سزا په اړه مو د منځنی ختیځ چارو لکارپو نجم الله برهانی سره د احمد شاه اعظمي مرکه ورده. نجم الله برهانی د مصر د راتلونکو په اړه هم ځنی وړاندوینه وکړه او شننه وکړه چې څنګه په مصر کې آیا دیموکراسي راتللی شي فلحال او کني شي راتللی. البته د پدې باندې خوشاله و چې پر راتلونکو څو کلونو کې کېدای شي په مصر کې ښه دیموکراسي راشي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د قبایلی سیمو پرمختیايي ادارې اف ډی ای چارواکي وایي په دې سیمو او له قبایلی سیمو سره په تړلو هغو کې اوسیدونکو ته د انرژي متبادل نظام برابر کړی دی. چارواکي وایي په دې ترڅ کې په سلګونه کورنیو ته د لمریزي انرژي خیخې وړیا ورکړي دي. دوی وایي د سروې تر مخې به په هغو کلیو ته دا خیخې ورکول کیږي چې پکې د انرژي څه سرچینې پخوا هم نه وي موجودې. اوس پښتني دادی چې د چارواکو د لمریزي انرژي د پروژې تر مخې څومره کلیو سروې کړي تر اوسه پورې او ځایي اوسیدونکو په دې اړه نظر څلري. د دوړو پښتنو جواب د خپل خبريال پر رپورت کې ورو.
د قبایلی سیمو پرمختیايي اداره فاټا ډیولپمنټ اتارټي وایي چې قبایلی ایجنسیو او نیمه قبایلی سیمه کې ځایي خلکو ته د انرژي متبادل ذریعې ورکول دپاره خواوشا څلور نیم سوه کلیو سروې مکمل کړی ده، او د دغو سیمو په ځینې ځایونو کې په سلګونه کورنیو ته د شمسي توانایي شیشې ورکړي دي. دوی وایي چې دغه قبایلی او نیمه قبایلی سیمه یې په دوه فیزونو یا برخو کې ویشلې ده. په وړومبي فیز کې خواوشا اول سوه ځایونه ټاکلې دي او دویم فیز هم په پام کې نیولې دی، او په دې دواړو فیزونو کې شامل کلو ته به دغه د شمسي توانایي شیشې ورکوي. اف ډی ای وایي چې په دستي توګه په دې پروژه کې هغه کلی شامل کړي دي چې د مخکې نه پکې د انرژي ذریعې نشته. په دې حق لباندې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د شمسي توانایي پروژې یو چارواکی جمیل خان مشال ریډیو ته وایي
نو یو داسې کورنۍ کې چې کمزې کې هغوی لرګي سوځي یا لالټین لګوي، نو هغه مونږ یو
ورچولی یو فیملی جوړ کس اتو کسانو شپکو کسانو باندې یو پیکیج د ورکوټي 100 واټ ولا جوړ کړ د کی تقریبا 80 نه زیات خیبر ایجنسی کی کړی دی 120 پورې سه دی باجوړ ایجنسی کی کړی دی 50 پورې محمد ایجنسی کی کړی دی 36 دی کوم ایجنسی کی تقریبا 40 ورغزی ایجنسی کی کړی دی نارت وزیرستان کی لګونه کی پرابلم مو ته اکسس د ټیم سروې خو د ساوت وزیرستان کی تقریبا 52 غه کی شوی دی
دا چې زای قبایل د اف ډی د شمسی توانای دی پروژې ته په کوم نظر سره ګوري په دې حق لباندې د خیبر سیمی یو تن لطف الله مشال ریډیو ته وای
دا حکومت مورو جای طریقہ کار دے تحصیل لراغلی او بس چاچ با سره خلق دی او سر رسوخ لري اغه ویوړي نو اغه خلق بي ويسي حکومت مستحق خلق دی اغه بپاتشي بهتره دا صحیح سروي وکا او خلق وګوري حکومت خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی حکومت خلق مستحق دی چې اغه ته دا سولر سیستم ملاوشي نه چې دا خلکو ته ملاوشي چې اغه بس ولا خلق دی اغه ته دومره مسله نشته
او د خیبر زخخیل سیمه یو سیدونکي حاجی رشید په دې اړه صدا سي نظر لري
دلته خو بس نامي جامع کس لا ورکل شي شي کرو زی کل جی نامی ما ونه غریب سړی ته نه ملوي کی اثر نزدیم نشي ورسېدای سروي دا چې بش کین جی یوز په خپل لاس کی خو بیا هم رسیږي غریب کاستا و شي حکومت یا ملک یا دغه دای کی بیا نه رسی
د شمسی توانای د شیشو د ویش او ځای خلکو د اندېخنو په حق لمو چې کله د اف ډی ای چارواکو سره یو ځل بیا رابطه وکړه نو دوی وویل چې د دوی اداره د پولیټیکل چارواکو په مرسته سره په دې سیمو کې سروي کوي او دغه شیشه حقدارو خلکو ته ورکوي
د خبريال پرپورت کې مو اوریدل چې په خیبر ایجنسی کې په مختلفو سیمو کې حکومت هڅه کوي چې د اف ډی ای لاري د مختلفو سیمو سروي وکړي او به هلته د متبادلې انرژي په توګه خلکو ته لمریزي انرژي پیدا کیدونکو انرژي ورکول لپاره شیشه ورکي د خیبر پختونخوا د بر دیر ولسوالۍ د برښنا د نشټوالي او غیر اعلانیه پارشاو یا لوډ شیډنګ لوجې لزختو مشکلاتو سره مخامخ دي ولسوالۍ چې د بجلی له تخنیکی ستونزو سره هم مخامخ او د بجلی کمښت د دوی کاروبار هم اغیزمن کړی دی نور تفصیل د غلام غوث پر رپورت کې ورو
د ملک د نورو برخو پرنګ په دیر کې هم ولس د لوډ شیډنګ د ستونزې نه سر ټکوي خو په دیر کې د ځایي ولس په وینا غیر اعلانیه لوډ شیډنګ کولای شي او د بجلی د تلو او راتلو هیڅ پته نه لګي او په دیر کې د ځایي ولس په وینا په دیر کې بجلی د تکنیکی خرابو سره هم مخ وي چې له وجې په دیر کې د بجلی نشواله نور هم زیات شوی دی په دې لړ کې د بردیر یو اوسیدونکي ربانی رور مشال ریډیو ته وویل
نو خبر ادا چې د دې د پالټ او مونږ ته نه د پالټ پته لګي او نه د لوډ شیټینګ پته لګي چې یو ځای کې لوډ شیټینګ نو هغه سره د ګنټې د پاره یا د دوه ګنټو د پاره دا غي ټیم معلومی چې را د پدې ټیم بزی او پدې ټیم برایزي او دلته خو هغه سیستم نشته ده بیګاجي بجلی چې کوم ده نو ټوله شپه بجلی نه و تقریبا ما خام تلی ده او سار چې دنو بجلی راغلی ده
او په بردیر کې د بجلی د لوډ شیټینګ په اړه د بردیر عزیز الله رور مشال ریډیو ته وویل
یاره ته یقین په خوده او کجې موږ دومره تنگ شیو چې موږ وو چې دا وابده وال زمونږ د خپل تارونو د خپل میټرې ویسي کنه موږ په خوشاله یو دومره هدا پورې تنگ شو یو تر ته بلون ته ګورو بل تر ته د حالات ته ګورو په دیر کې په دیر بالا کې بالکل طریقې کار نشته دا بالکل لکه مطلب دی چې په داسې طریقه باندې چې نه د دې د 2 غنټو پته لګي او نه د 3 غنټو پته لګي او نه د 24 غنټو پته لګي
په بر دیر کې د بجلی د کمی له وجې د مصریانو ټیلرانو او ترکانانو په کسب هم ډیر بد اغیز پریوته دی
زما کیم خان نوم دی دلته فرنیچر کار کوم او د فرنیچر په کار باندې په دې کال دوه کې انتهایی اثر د بیلې د وجې نه پریوته دی چې د بیلې یو ولټیج کم دی لوډ شیټنګ هم ډیر سی به اندازې زیات دی زمونږ رجستری کته چې نن نه کال دوه درې مخ کې 15 کال مخ کې چې 46 شل کسانو دا غسه لستې 46 کې لس واغسه 15 دی لکه ورکشاپونه زمونږ دلته تقریبا 15 پته وړې وړې یونټ د فرنیچر د جوړولو اګه زمو سبالارو خلک پر روزګارو اگر روزګار د خلکو تابا شو د لوډ شیټینګ په وجه د بجلی د کمی بجلی په وجه باندې زیات کسان زمونږه مونږه چوټی کړه
په بردیر کې د لوډ شیټینګ د ستونزې په لړ کې مشکله د بردیر د صوبایي اسمبلی ممبر انور خان نه پوښتنه وکړه چې آیا حکومت په بردیر کې د لوډ شیټینګ د ستونزې د حل لپاره څه تګلارې جوړوي او کنه نو هغه مشال ریډیو ته وویل
ہوں دے ارے میں
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ایم پی ای انور خان زیاته کړه چې د بجلی د کمی اصل وجه دا ده چې په پاکستان کې نوې ډیمونه نه دي جوړ کړی شوی او بجلی لری پروتو سیمو ته رسول شوی ده چې له وجې ټول هیواد د بجلی د کمی د ستونزې سره مخ دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.